خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړی مشی او د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او زموږ خبرونه په اف ام 3.15 او منځني صف 12 پښنیبي په افغانستان کې خبري شي. د ننګرهار پاتین ولسوالۍ کې د دایښ پر مرکز د ستر بم د بریډ لامل د وژل شوی او دایښیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هڅه کوو په خبرونه کې ننګرهار ته ورشو او لاغه ځای له خپل خبري اله په دیاړه تازه معلومات ترلاسه کړو او له تاسو سره یې شریک کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه تمه چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته ولاړ شي. د افغانستان په اړه د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د لانجې پر سیاسي حل لارې ټینګار وشو او د ایران ولسمشر حسن روحاني د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان د کاندید په حیث ثبت کړ. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د ماک ماستر د کابل د سفر اعلان د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan to find out how we can
They ways a General McMaster Afghanistan ta stawam tar to halta da wasiri che mush da khpul afghan sharikano aw da NATO da itlaf tar sang tsa dawl par makhtak kawale shu. امریکا یا افغان چارواکو تر اوسه کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر دقیق وخت نه اعلان کړی، خو هندي رسنیو ویلي دي چې ماک ماستر به سبا په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره وګوري او تر هغه مخکې به د جنوبي اسیا د سفر په ترڅ کې کابل او اسلام آباد ته ورشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. جرمني اشن ډی پی ای د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل لاره ولټول شي. امریکا ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه خو برخه یې وانه خسته. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مسول تیر میاشت ویلی وو چې روسیې د بلنلیک تراستولو مخکې له واشنگتن سره مشوره نه وکړي. د ماسکو په غونډه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو د استازیو ترڅنګ د چین، هند او ایران استازیو برخه اخیسته و. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ د برخې رئیس اشرف حیدری وکړ. د هلمند په نوی ولسوالۍ کې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د پنځشنبې په ورځ پیل شوي تر اوسه د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
یاته نفر وسلوال مخالفین وژل شوي، څلور نفر هم ټپیان دي. د څنګه شپږ کیلومتره فتاف د افغان او فشلي سره د چاغل په هم د پښتو ایجاد کې لا خپلې چټه پښتو ایجاد کې د څنګه هوایي قوتونه ایستاف قوتونه هم ملګرتې.
د هلمند والی ویان زیاته کړه د عملیاتو په لړ کې څلور افغان پوځیان ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. تر دې مخکې د هلمند په نورو ولسوالیو کې هم د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکړل شوی دی. په پام کې د نن په کابل کې د اعصابو د جراحي او تخصصي روغتون ګټیا خستنې ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه روغتون د څلور میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. په دغه وزارت کې د روغتونونو د معیاري کولو د امریت مسؤولې ډاکټرې معموسې سیور وویل دغه روغتون به نور خدمات هم وړاندې کړي.
دلته به هغه مریضان تداوي کېږي چې ملا درد لري او دلته ورته عملیات نشي کېدی، یا چې ورونه په ملا کې، یا د سر په اعتبار چې سخت کسرونه چې د اکسیډنټ یا څه په وجه باندې پیدا شوي ورته هغوی به تداوي ممکن نه وي، هغه به تداوي کېږي.
میرمن سیور زیاته کړه دغه روغتون دیرش بسترونه، عملیات خونه، عاجل څنګه او د جدي څارنې برخه لري. د روغتیا وزارت وایي د دې روغتون لګښت د زاید بن سلطان آل نهیان خیریه مؤسسې لخوا ورکړل شوی دی. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده، د راتلونکو میاشتې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. راپورونه وایي آتش پېټه کلن روحانی پرون جمعه د نوم ثبتولو د دورې په څلورم ورځ ضروري اسناد وسپارل. روحانی وویل چې د ایران د لا پرمختګ لپاره بیا د انتخاباتو پروسې ته راغی.
په دغه هیواد کې د نوري ازادۍ، آرامۍ، په ایران کې د پراخ امن او لا پرمختګ لپاره د انتخاباتو ډګر ته راغلم. موږ ټول باید د منځلاري اسلام لپاره راسو.
په کاندیدانو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقایی هم شامل دي. په پام کې ده په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د میاشتې پر 19 وشي. په ترکیه کې د ټول پښتنې رائے ورکونکو ویلي چې د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې به تاریخي اصلاحات راولي. دوی ویلي چې دغه ټول پښتنه به چې سبا یکشن به کیږي دغه هیواد د تاریخ لوری بدل کړي. رائے ورکونکو به دا پریکړه کوي چې آیا په اساسي قانون کې تعدیلات راولي کنه چې له مخې پارلماني سیستم پر ریاستي سیستم اوړي. د ترکیه د حکومت د اپوزیسون د خلکو جمهوریت ګوند مشر کمال کلیچ دار اوغلو پرونجمه په استانبول کې خبری کانفرنس ته وویل ترکان باید په دې ټول پښتنه کې دقت وکړي.
راځي په ګډه د ترکیې جمهوریت خوندي کړو. راځي لانجو تلاس ونه چوو او خپل جمهوریت ویجړ نه کړو. راځي د خپلو ګرانو اولادونو پر راتلونکي قمار ونه وهو.
د ترکیه په اساسي قانون کې که تعدیلات راشي له سریاسم څخه به زیات صلاحیتونه ولسمشر ته انتقال شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دغو تعدیلاتو ډیر ټینګار کړی دی. د اردوغان ملاتړي وای دغه اصلاحات به دغه هیواد چې وخت ناوخت پکې کودتاګانې او بلواوې شوي باثباته کړي. د امریکا پوځ په لسکونو پوځیان سومالیا ته استوي چې د شباب سخت دریز ډلې په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد ملي پوځ وروزي او اکمال کړي. دغه خبر پرون اعلان شو او دا په تیرو شلو کلونو کې د افریقا په ختیځ کې دغه پراته هیواد ته د امریکا د تر ټولو لوی شمیر پوځیانو استول ګڼل کیږي. سی ان ان تلویزیون د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي په دغه ماموریت کې به د امریکا شاوخوا 40 سرتیری برخه ولري. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ وویان چارلس چوک پریچارد وویل دغه پوځیان به د سومالیا د حکومت په غوښتنه د نږدې همغږۍ له مخې دغه هیواد ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې افریقایي ټولنه هم په سومالیا کې 16 ساعته ماموریت پر مخ بیایي. امریکایي چارواکي وایي دغه پوځیان به یې له دغو 16 ساعتو قواو سره همکاري وکړي. آزادي راډیو په منځنۍ سبا دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ننګرهار ته ورځو او د اچین په ولسوالۍ کې مو د داعش پر مرکز د بمی برید له امله داعشیانو ته له اوښتو تلفاتو خبرو. د همدې برید له امله مو د مشانو جرګې او ولسي جرګې د دوو تنو نظر اخیسته.
نور افغانستان کې د دښمن ځایګه نشته. د
عملې بمی ایالات متحده امریکا را په ولسوالۍ اچین ننګرهار په عنوان یک ګام مفید و یک هوښدار بالمقطع میدانم.
د لوګر په مرکز کې مو د ولانجمن مزکی د ستونزې تر هواری ورسته هلته د نوی عمرانی پروژې لپاره کېدو خبرو.
یاشب لاکونو په دې باندې جوړیږي زر نفرو لپاره یو ډېر لوکس جمع جوړیږي. یو به څلور ستاره هوټل په دې کې جوړیږي. د زر نفرو ماشومان لپاره به مکتب جوړیږي. یو به شفاخانه جوړیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د ولسمشر د انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې نږدې یو میاشت ورته پاتې ده. آزادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو او د آزادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې ننګرهار ته ورشو او له هغه ځایه له خپل خبریال سره څخه تازه معلومات د چین د حملې په ارتباط ترلاسه کړو. د افغانستان ملي شورا وای د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه د دې ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام و. دغه بم د امریکایي ځواکونو لخوا د پنځشنبې په ماښام په چین کې د داعش پر سمڅو وکارول شو. د ولسي جرګې دویم مرستیال وای د حمله وسلوالو طالبانو ته خبرداری و چې د سولې له پروسې سره ملګري شي. بلخوا د مشانو جرګې نائب منشي وای نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د دغو ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا ته هم ډیر پام وکړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونې د ملي شورا مثبت عکس العمل پراولی دی. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې اداري هیئتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو ته په پام سره د دې ډلې پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه یو مناسب اقدام و. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې د داعش ډلې هغه مرکز پنه شو چې د کابل پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون او نورو سیمو د حملو پلانونه پکې طرح شوي وو.
په افغانستان د موږ هیواد د موږ ګل نه پلوریږي او بلکې دومره غټ بم دولت مجبوره سو چې موږ دغه رقم ته اقدام د مخالفینو په مورید کې وکړو او دا به ټولو وطنوالو ته معلومه وي چې دغه مرکزونه اوس دغه ځای نه د 400 بستر برنامه له دغه ځای نه تحریزي شوې وه همدغه رقم ته د مازنګ او همداسې نور واقعات چې څومره په کابل کې یا مرکزونو یا ولایتو کې کېدل نو دلته ترورستانو یو ډله جوړه شوې وه چې دا همسایه ممالکو به همیشه دغه ویلي چې د موږ اتباع هلته ځای په ځای شوي دي. دښمن ته همدا پیغام ده چې نور افغانستان کې د دښمن ځایګه نشته، دا ځکه پخوا موږ خپله قرباني ورکړې وې، اوس مجبور یو چې موږ لاغه استراتیجیک دوستانو نه د دغه مورد کې همکاري وغواړو او هغوی مکلف دي چې د خارجي اتباعو په مقابل کې موږ سره همکاري وکړي او ګپ وګمنې د هغوی د منځه وړلو لپاره موږ سره مشرکن اقدامات وکړي.
امریکایي پوځیانو د پنجشنبه په ماښام په چین کې د داعش ډلې پر پناه ځایونو تر ټولو غټ غیر اټومي بم وغورځاوه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل دا د یو مناسب هدف لپاره مناسبه وسله وه. په همدې حال کې د مشرانو جرګې نایب منشي محمد فیصل سمی دغه حمله په هیواد کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام وباله. څرنګه چې داعش ډلې خصوصا د افغانستان په ختیځو ولایتونو او بیا د ننګرهار په چین او نورو ولسوالیو کې افغانانو ته جدي ګواښ او اندېښنې ولاړې کړې وې، په چین کې د امریکا متحده ایالاتونو د بمی حمله یو ګټور ګام او دولت ضد ډلو ته یو خبرداری ګڼو. افغان چارواکي وایي دا حمله له افغان حکومت سره په همغږي سوې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دې زورور بم له کابله په چین ولسوالۍ کې چې له اوږدې مودې د داعش د فعالیت مرکز ګڼل کېده، د دې ډلې پناه ځایونه له منځه وړل سوي او د دې ډلې تر اتیا زیات جنګیالي پکې وژل سوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې په وژل سویو کې د داعش یو وتلی قمندان صدیق یار هم شامل دی. داعش ډلې په یو اعلامیه کې چې په دوی پورې تړلی خبری آژانس ایماق خبره کړې ویلي چې په چین کې په وروستۍ حمله کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د ستر بم د برید په نتیجه کې تر اتیا زیات کسان وژل شوي دي، خو په دغو ارقامو کې تغییر رامنځته شوی دی. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری په ټلیفون راسره دی. شینواری صاحب، تازه ارقام څه دي چې څو کسان په دې برید کې وژل شوي دي؟
نور څه ډیر زیات من نه غوړم چې ارقام چې موږ سره شریک شوې دي د ولایت د ننګرهار ولایت مقام له خوانه دوی په نه په دغه قوي ترين بم په استعمال کې په ټوله کې دوه نوي تنه د ایش وسلوال وزل شوې دي چې د دوی په خبره دغه بم ایش یو لوی مهم مرکز شال تدریس مته وي. په دغه باندې یو څه وو په لومړی سمته کې دوه ویشتنه دیمه کې شپږ تنه او دریمه کې چې د روسي ارقام تر ولسیده په هغه کې لس تنه چې په ټوله کې دغه دوه نوي تنه وسلوال وزل شوې دي. همدارنګه دوی وایي چې په دې بم په استعمال کې هلته د وسلو یو زیرمه هم موجوده و چې هغه هم په بشپړ ډول له موږ تخریب شوی ده.
په راپور کې مو مخکې دا خبر درلو چې هلته صرف یو کس اشاره شوی و چې د صدیق یار په نوم کوم قومندان او د داعش هغه وژل شوی دی. د نورو کسانو د نمونو په باره کې تر اوسه څه ویل شوی؟
د خلکو د نمونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې په اړه باندې په دې څه کې د داعش او سوال د لږ مهم کسان چې هغه دغه ډلې رهبری کوله دوی په کې میشتو او د همدغه ځای نه په دغه جګړه رهبری کوله. دوی چې په دې څه کې ډیر بهرني او سوال چې هغه د داعش د ډلو مشرانو هغه هم په کلمه تللی دي، خو مشخصه نمونه نه دي ذکر کړي. ولې دوی په اړه باندې چې په دې کې د داعش په ډلې مهم کسان چې دي وضعیت یې لاسته چې هغه همدغه ځای کې موجود او د دې نه بیره خوري ورکوله هغه به کې وځي.
پرون داسې راپورونه و چې افغان قواوی اچین ته تللی دی او همدې سیمې ته ورغلی تر څو تصفیوي عملیات مخته یوسي. په دې اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بالکل، سیمې ته چې موږ خپل هم لاړو نه یوازې چې افغان بلکې د بهرنی ځواکونو ټانګونه هم موجود وو او د شډل بازار نه پورته دي د تک په حال کې وو. له دې وړاندې به افغان او بهرنی ځواکونه چې کله عملیات پیلول د همدغه مرکز نه بدوي نه بدون کېدل او مخکې تګ اجازه نه ورکول کېدل، نو د دغه بم د استعمال وروسته افغان او بهرني ځواکونه هغه مخکې تګ کړی دی او لاهم مخکې تګ هغه روان دی. او په وینا یې چې په ډېر لنډ وخت کې به دغه د بم ساحه او دې ته ورته نږدې ساحې چې خو د ټولو لوی مرکزونه وو دا به تصفیه کړي.
شاه محمود شینواره مننه د ازادي رادیو خبريال لنن ګهار را سره و نړیوالو چاپی خبرونه هم همدا مسله سیړلې د لوي خبرتیا ورسته دغه چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې دوی دغه بم ته په سترګ ګوري او څنګه یې ارزوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز لخوا د داعش ډلې پر مرکز د تر ټولو لوی بم کارول د لویدیځ د اکثر ورځپاڼو د پرونیو غنو سرلیکو. د بم د اچین ولسوالۍ په اسدخیلو سیمه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز په نښه کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا بمباري د داعش پر ضد د پراخو هوایي عملیاتو یوه برخه وه چې شمیر یې د روانې اپریل میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې په اوسط ډول د ورځې لسو ته رسیږي. ورځپاڼه د افغان کمانډو ځواک د یو ویان جاوید سلیم له قوله لیکي چې وایي دوی ته له مخکې د دې بمبارۍ په اړه خبر ورکړل شوی و او ځکه دوی د بمبارۍ له سیمې څخه څه باندې درې کیلومتره لرې ولاړل. نیویارک ټایمز د سیمې د یو اوسیدونکي له قوله چې د اسدخیلو له کلي دوه نیم کیلومتره لرې اوسیږي لیکي چې وایي د دې بم چاودنه هومره درنه وه چې کلیوالو فکر کاوه د دوی کلی په نښه شوی. نوموړی زیاتوي چې د بم چرې د ده پر کور هم راپرېوتې. د یو بل څیرمه کلي اوسیدونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د بمبارۍ په نږدې څلور نیم کیلومترۍ کې څلور کورونه ویجاړ شول. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې په یو انتقادي مطلب کې لیکلي چې بمونه غیر دقیق، ګران او بېرحمه دي او چې څومره یې سیاستوال زیات کروي هومره یې ستراتیژیک اهمیت کمیږي. د ګارډین مطلب زیاتوي چې امریکا او برتانیا له شپاړسو کلونو راهیسې په بې ثباته اسلامي هیوادونو کې بمباري کوي خو دې کار له مرګ او ګډوډۍ پرته بل هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بلې برتانوي ورځپاڼې بلفاست ټلګراف په خپله پرونۍ ګڼه کې په اچین ولسوالۍ کې د امریکا له بمبارۍ وروسته د دې سیمې ښکلی تصویر خپور کړی او په دې اړه په یو مطلب کې د څارونکو په حواله لیکي د دې بم چې د بمونو د مور په نامه یادیږي کارول هغې زلزلې ته ورته و چې پیغام یې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ اعلان و. بلفاست ټلګراف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وینا راخیستې چې وایي د داعش وسلوالو د اسدخیلو په سیمه کې د خپلې دفاع لپاره موضعګانې او سمسې جوړې کړې وې نو ځکه د له منځه وړلو یوازینۍ لارې د لوی بم کارول و. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد په تیرو څو اونیو کې د افغان او امریکایي ځواکونو له جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره تر ټولو لوی بم وکاراوه. واشنگتن پوسټ لیکي اچین ولسوالۍ یوه کرنیزه سیمه ده چې د اوسیدونکو شمیر یې پخوا د افغانستان د احصایې د ریاست د ارقامو له مخې نوي زره کسانو ته رسېده خو په تیرو دوو کلونو کې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په دې سیمه کې ځای ونیو د دې سیمې لسګونه زره اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول او څیرمه کلیو او ولسوالیو ته ولاړل. واشنگتن پوسټ په پای کې لیکي معلومه نه ده چې د دې ولسوالۍ څومره اوسیدونکي به لا هم په خپله سیمه کې پاتې وي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو په بجو پوری خبرونه لري او په همدې چپو د ماشام لوو د سار تر وبجو پوری آشنا رادیو اوریدل شي. د ساجر رو په روانه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په ارتباط وړاندې اوریدل شي او همدارس د ترکی د ټول پښتنې په ارتباط چې سبا تر سره کیږي او ویل کیږي چې کچیرته ټول پښتنې تصویب شو چې په اساسي قانون کې تغیرات راولي نو د ترکیه د ولسمشر واک به ورسره زیات شي. په دې ارتباط هم په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي خو اوس د افغانستان مربوط مسایلو ته ادامه ورکوو. د لوګر د مرکز په پولي عالم شار کې د چوب فروشي پر سیمه د کلونو وجده لنجه هواره شوه. په دې اړه جوړه شوې ناسته کې په ملي شورا کې د لوګر یو شمېر استازیو برخه درلوده. د پولي عالم د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښاریانو او د ښار د بیلابیلو صنفونو د استازیو په یاد ناسته کې هوکړه وشوه چې د چوب فروشۍ په سیمه کې د استوګنې د بلاکونو یو ښارګوټی جوړ شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
څو کاله وړاندې د لوګر ښاروالۍ او سایه ادارې د مرکز پولي عالم د چوب فروشۍ په سیمه کې د راهایشي نمرو د جوړولو لپاره په یو شمېر خلکو د کورونو تعارفې وویشلې خو بیا ښاریان له دې قبله مخالفت ته ودرېدل چې یا د سیمه د سردار داود خان د حکومت له وخته د شنې ساحې په نوم د ښار په ماستر پلان کې ثبت وه. بالاخره په دې وروستیو کې ښاروالۍ د دې لانجې د حل لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې د ولسمشر د تایید وړ وګرځېده. تېره ورځ یاده طرحه د ښاروالۍ په ودانۍ کې د خلکو خلکو او د بیلابیلو خاري سنفونو له استادو سره شریک شوه. دا لوګر شمول نه استوه چې په ملي شورا کې د یاد ولایت ځینو وکیلانو او د ولایتي شورا غړو هم پکې برخه درلوده. ګډونوالو د لانجې د حل لپاره د خاروالۍ د طرحې په پلي کېدو توافق ته ورسېدل. په دې اړه د چوفروشانو د صنف استازي عبدالباقي آزادۍ راډیو ته وویل
ته په لوګر په ولایت کې ډېره یوه غټه نزا وه په ساحه د چوفروشي چې هلته تقریبا دوه نیم سوه دوکانه پراته ول او هغه ساحه سنه ساحه وه. دغه وخت والي دغه وخت ښاروال دلته ورسره جامه مافیا دار اوجای سول دلته دغه سنه ساحه رهایشي په ساحه تبدیله کړله. اوس کومه طرحه چې را جوړه سوې او دلته جوړه پرې راځي زه مافیا کم کنه زه د نمرې قطعا ما پخنیم چې جوړ شي. زه د شنې ساحې د پارک د اجتماعي شانو ما پخیم چې باید دلته جوړ شي.
د پولي عالم د چوفروشانو په لانج مناسبه کې پسه توافق وشو. د پولي عالم خاروال عصمت الله العلیزی په اړه وایي
دا ځمکه به نن امریکي نه به پارکیږي. رهایشي بلاکونه په دې باندې جوړیږي. زر نفرو لپاره یو ډېر لوکس جمع جوړیږي. یو به څلور ستاره هوټل په دې کې جوړیږي. د زر نفرو ماشومان لپاره به مکتب جوړیږي. یو به شفاخانه جوړیږي. شپاړس سو شپېتو نفرو ته به د کار زمینه برابرېږي دائمي. په دې کې به د ښاروالۍ عواید تقریبا له اویا تر پنځه اویا میلیونه پورې به عواید لوړیږي. که د ښاروالۍ عواید لوړ سي خر پښو باندې درېږي.
د لوګر دوه تنو اوسیدونکو هم په یاد ولایت کې د یاد لانجې د حل او د ځایي ادارې او خلکو ترمنځ ولایت شموله هوکړه د ټولو په ګټه وبلله او زیاتولی چې
د لوګر د خلکو توافق په بندره سي موږ موافق یو. په دې شکل باندې سپاه کې جماعت هم وي تفریحي ساحه هم وي او د لوګریانو وحدت او یووالی په بندره سي.
داسې مو اوریدل چې دا به د لوګر دپاره ډېره غټه لاسته راوړنې. ښاروالۍ عواید به په بېساري ډول لوړ شي او ښاروالۍ به په خپلو پښو باندې ودرېږي.
د یادونه ورده د لوګر د پلي علم خار د افغانستان په نویو جوړو شوو خارونو کې راځي چې تر ډیره په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې آباد شوی دی. لوګر چې حاصل خیز ځمکې لري اوسیدونکي خار ته موسمي ترکاری همدارنګه د انګورو او مڼو په ګډون ډول ډول میوې راوړي چې بیا وروسته د خرڅانو لپاره د افغانستان مختلف ولایتونو ته وړل کیږي. د لوګر د میوو او ترکاریو یوه برخه پاکستان ته هم صادرېږي.
په راپور کې مو واورېده واوریدل چې د لوګر په مرکز پولې عالم کې د چوپروشۍ په سیمه کې یو شمېر نوي تاسیسات جوړې شي. له تیرو کلونو راهیسې د پکتیا څمکنیو او لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی زرګونه کسان معاشونه په وخت نشي اخیستلی. د دې ستونزې د هواري لپاره دوی په څمکنیو کې د بانک د څانګې د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل له سیمې د داود تپان په راپور کې.
دا پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وکیلان غوښتنه کوي چې د دې ولایت په لرې پرته ولسوالۍ څمکنۍ کې د بانک څانګه پرانستل شي. څو خلک له شته ستونزو او د لارې په اوږدو کې د مرګ ژوبلې د ورپېښېدونکي خطر څخه وژغورل شي. دا یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې څمکنۍ د شپږو ولسوالیو مرکز دی او د دې سیمې ټول دولتي مامورین ښوونکي افغان امنیتي ځواکونو مسؤلین له مجبوریت او د معاشونو اخیستو لپاره مرکز ګردیز ته تګ راتګ کوي. مرکز ګردیز له څمکنۍ ولسوالۍ څخه د تقریبا 15 کیلومتره فاصلې په اندازه پرته ده چې په لار کې د وسلوالو د خطر له ویرې اکثره وخت دولتي مامورین او د افغان امنیتي ځواکونو کارمندان او سرتیري په خپل وخت معاشات نشي اخیستلی. د دې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
ما نوم میرویش جلیل دی د پکتیا اوسیدونکی او چکمنۍ والا کې کی باید بینک جوړ شي. دلته کاسکار وی کبل سړای وی پاسه دګې سر روپې وخلی کتی جوړ وی زنه ځکه کی موږ اوس ګردیز کې یا بل ځکه کی موږ ته د خپل روپې مشکل دي نشو خوستای ک په بینک وی ک په وغه وی لار کې ما مشکل دي.
زه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ تاو بندر خبرې کوم. د موټر چې موږ پیسې د ویشت او استو اته ډیر په مشکل راخلو بیا کمیشن موږ ډیر زیات خري خولیارو کې کا د ځان سره وړو لار کې خاطر وي د غلو چورچا پاول د لار مشکل خو تاسو ته معلوم دي. د حکومتي کسان چې کوم ماشه خلی هغه د غنځي ګردیز چې د مشو سي دي لار کې مشکل وته پیښې طالبانی کته کې او ډیر خلک شهیدان شول. په دې کې د مشکل دی بانک مشکل ډیر دی. په تاسو کې منو سره بس وختنه مده چې موږ ته بانک جوړ شي او موږ خو په خا د وختنه ډیر کړي دي خو حکومت کوم غور پدانې نه دا کړی.
یوازې د دوته نه د بانک د نشټوالي لستونځي څخه سر نه ټکوي. د دې سیمه اکثریت سوداګر وایي په دې ولسوالۍ کې د مرکز ګردیز غونډې راکړه ورکړه کیږي او حکومت د شخصي سرمایه ګزاري د ودې لپاره کوم ځانګړی پلان په دې ځای کې نه دی پلی کړی. د خلکو د دې شکایتونو په اړه په ولسي جرګه کې د پکتیا استازي محمد نواب منګل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کله کله داسې پیښې شوي دي چې زموږ دولتي چارواکي د کله چې د ولسوالیو نه د معاش اخیستو لپاره راځي ستونزې په لاره کې ورته پیدا شوي دي، یا دا چې د مطابق په ذریعه معاش ولسوالۍ ته انتقالېدو د دښمن په کمین کې ولیدلي دي، حتی موږ شهیدان په دې برخه کې ورکړي دي. همدارنګه هغه پیسې زموږ طلب شوي دي، معاشونه د سربازانو حتی د معلمینو. ښه خبره دا ده چې مرکزی بانک دته توجه وکي د قانون مطابق هر هغه ځای کې چې زیات دولتي چارواکي او مامورین اوسېږي هلته د بانک نمایندګي انتقال کړي.
په سویل ختیځون کې د افغانستان بانک امیر روح الله وایي که له دوی څخه په رسمي ډول غوښتنه وشي دوی له شخصي بانکونو څخه د اقدام هیله کوي.
پیشنهاد راځي کو او هغه بیا د مربوطه بانک سره چې کوم بانک هغه لازم ګڼي هغه سره خبرې کوي او د څنګه د پرانستلو د رکی تر اوسه پورې موږ سره په دې رابطه باندې چا خبر نه ده.
دای که څام وای په رسمي ډول له دوی څخه د بانک جوړېدو غوښتنه نه ده شوې، خو ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات دا څرګندوي چې په پرلپسې ډول په تیرو کلونو کې د خلکو لخوا د افغانستان بانک ته د بانک د څنګ جوړېدو رسمي غوښتنې لیکونه سپارل شوي، خو تر دې مهاله د دوی دا ستونزه نه ده هواره شوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشۍ انتخابات سره لیدل چې په دغو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر ما هم خپل نوم ثبت کړی دی، او همدارس د ایران په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم خپل نوم ثبت کړی دی. خو اوس له اسمت څاروان اورو چې د یوې روغتیایي مسلې په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکوي.
خبریاست په جاپان کې د فلج شویو انسانانو لپاره روبوتیکه پښه جوړه شوه. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا مصنوعي پښه تویوتا کمپنۍ د جاپان د فوجیتا طبي پوهنتون د څېړونکو په مرسته جوړه کړې ده. دوی وایي چې دا پښه له هغو کسانو سره په تګ کې مرسته کوي چې نیم فلج وي. دا روبوتیکه پښه به د روان 2018 په پای کې بازار ته راووزي، او له هغو کسانو سره چې د بدن یوه خوا یې د مغزي سکتې په وجه فلج شوي وی مرسته کوي چې په لار تګ وکړي. دا سیستم یو میخانیکی موتور لري چې د معیوب د زنګون په برخه کې تړل کیږي. تویوتا کمپنۍ وایي چې دا روبوت ډولپ شه له هغو زړو کسانو سره هم مرسته کولی شي چې د زنګون د ستونزې له کبله په لار سم نشي تللی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حقیار هلمندی په راستول سمس کلی کې د ننګرهار د چین ولسوالی بم د ټولو افغانانو لپاره د خطر زنګ دی. عزیز الله خوستلی کې ډیر خوشاله يم چې په داعش باندې داسې خونړۍ حمله د چین په ولسوالی کې وشوه، خو افغان حکومت نه دهیل کوم چې د غټو بمباریو پر مهال د ملکیانو مرجوب لته پام وکړي. شمسیه شهیدزی له میدان وردک نه پراستول اسمس کلی کی د اسلامي حزب مشر ګلبودین حکمتیار کابل ته ول ناراضی سونځه پسکیده. اختر محمد خوګیانی له اچین څخه لی کی امریکا باید پر پاکستان اټوم بم استعمال کړي. محمد انور له کندهار لی کی دا بم باید پر پاکستان خورسیدلې وای ځکه چې پاکستان د داعش مور ده. بنفشه وردک پراستول اسمس کې د کرکټ په اړه پوښتنه کوي. د هند غوړ لیگ آی پی ایل په اړه پوښتنه کوي چې نن مسابقې په څو بجو پیل شي. د هند په وخت نن دغه لوبي په څلورو بجو باندې شروع کیږي. او عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره روغه وکړي، خو طالبان هم باید له دې زده کړي چې د روغه جوړه د ټولو افغانانو په خیر. اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي تر اوسه د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي. په پام کې د نن په کابل کې د اعصابو د جراحي او تخصصي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه یې کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکې میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. په ترکیه کې د ټول پښتني رای ورکونکو ویلي چې د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې به تاریخي اصلاحات راولي. دوی ویلي چې دغه ټول پښتنه به چې سبا کې شي د دغه هیواد د تاریخ لوری بدل کړي. او د امریکا پوځ په لسکونو پوځیان سومالیا ته استوي چې د شباب سخت دریځ ډلې په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد ملي پوځ وروزي او اکمال کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې کاري موده په پوره کېدو ده ویلي د ایران د پرمختیا لپاره د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی. په پام کې ده په ایران کې دغه انتخابات د مې میاشتې پر 19 وشي. دغو انتخاباتو ته له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د تاریخي اټومي موافقې په باب د ټول پښتني په سترګه کتل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په ارتباط له سالم محمد سالی څخه اورو.
اتش پیته کلن حسن روحانی پرون جمعه د نوم ثبتولو د دورې په څلرم ورځ ضروری اسناد وسپارل. په پام کې ده په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د می میاشتې پر 19 وسی. روحانی تر نوم لیکنې وروسته خبر اعلان ته په وینا کې ویل چې د ایران او اسلام لپاره بیا د انتخاباتو پروسې ترغی.
من دوباره آمدم برای ایران.
زه د ایران او اسلام لپاره بیا راغلم. د ټولو ایرانیانو غوښتنه کوم چې د ایران او اسلام لپاره بیا انتخاباتو تراسي. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو وتلي رقیبان تمل لري چې روحانی په دغو انتخاباتو کې چیلنج کړي. په کاندیدانو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقایی هم شامل دي. دوی دواړو تیره اونۍ ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړ. زیات څارونکي فکر کوي ابراهیم رئیسی چې یو توندلارې ملا او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته هم ورنږدې دی، شایي په دغو انتخاباتو کې د روحانی عمده سیال وي. رئیسی ژمنه کړې چې د بېوزلۍ او په ایران کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره انتخاباتي سیالي پیلوي. محمود احمدی نژاد چې په یو محافظه کار او سخت منتقد شخصیت مشهور دی، کله چې ولسمشر وو د اسرائیل په اړه یې نظریاتو نړیوال انتقادونه پارولې وه. په پام کې ده د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نهایي لست 12 ورځې وروسته اعلان سي. په 2015 میلادي کال کې د تهران پر اټومي موضوع د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د حسن روحانی په رهبرۍ د ادارې موافقه د دې سبب سو چې له ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري سي. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. د هغې موافقې له عملي کېدو سره سم ایران پر ګڼو هیوادونو د خپلو تیلو خرڅلاو پیل کړ او د خپل زاړه سوي تجارتي هوایي چلند د عصري کولو لپاره یې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیم او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ترکان به د یک شنبه پورز د خپل هواد په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره پټول پښتنه کې برخه واخلي، یعنی سباته. د دې تعدیل هدف د یو لړ اساسي بدلونونو راوستل دي چې د ولسمشر د واک زیاتول هم پکې شامل شي. په ترکیه کې د ټول پښتنې په کور او اروپایي اتحادیه کې چې زیات ترکان پکې میشتي یو لړ عکس العملونه پارولې دي. دا ساجی رادیو د خبر د څنګه راپور په دی اړه له فرشته جلال زی څخه.
د ترکیه خلک به د یک شنبه پروس په داس ټول پښتنه کې برخه واخلي چې شاید هغه هیواد پارلماني سیستم پر ریاستي بدل کړي. کچېری له دې ټول پښتنې سره زیات ترکان خپل رایه یو ځای کړي او په اساسي قانون کې تعدیلونو ته د تایید رایه ورکړي، د ترکیه په سیاسي ډګر کې به یو لوی بدلون راشي. دا به شایي له 1923 میلادي کال چې د نوې ترکیه بنسټ ایښودل شوی په هغه هیواد کې یو ستر سیاسي ټکان وي. په ترکیه کې د اساسي قانون پر تعدیل له ډیرو کلونو راهیسې کار روانو او د یک شنبه پروس به ترکان یوازې د یا نه جواب ورکولو انتخاب ولري. په ټول پښتنه کې تر 50% زیات ګډون کوونکي باید هو رای ورکړي چې د قانون تعدیل تایید شي. لدې سره به د ترکیه د پارلمان زیات واکونه د هغه هیواد جمهوری ریاست ته ولېږدول. د تعدیل له مخې د ترکیه په دولتي سیستم کې به د صدر اعظم چوکۍ د جمهور رئیس د مرستیال په چوکۍ بدل شي. د صدر اعظم چوکۍ به له منځه ولاړ شي. د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې به د هغه هیواد ولسمشر د دې صلاحیت ولري چې د بودیجې وړاندیز وکړي، د سیاسي ګوند غړیتوب ولري، د وزارتونو او ټولنیزو چارو د ادارو تشکیل بدل کړي، پارلمان لاغو کړي، په هغه هیواد کې استراري یا بیړنۍ حالت اعلان کړي، لوی قاضیان مقرر کړي او د کابینې وزیران پرته لدی چې له پارلمانه د اعتماد رای اخیستلو ته اړتیا ولري په دندو وګماري. د اساسي قانون د تعدیل پر اساس به د جمهور رئیس د واکمنۍ موده هم تمدید شي او په عملي ډول به ولسمشر رجب طیب اردوغان ته واک ورکړ شي چې تر 2029 میلادي کال په واک کې پاتې شي. په ترکیه کې د ټول پښتني پلویان وایي چې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتېدل د یو مقتدر ولسمشر رامنځته کېدل به ترکیه چې له بیلابیلو کورنیو او بهرنیو ستونزو او امنیتي تهدیدونو سره مخامخ پیاوړی کړی او په دې هیواد کې به ثبات ټینګ کړي. خو د ټول پښتني مخالفان استدلال کوي چې په اساسي قانون کې تعدیل به یوازې اردوغان ته زیات واک ورکړي او د ترکیه له پیاوړتیا سره مرسته نشي کولای. په ترکیه کې د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر کمال کلیچدار اوغلو ویلي چې په پلان سو بدلونونو کې د قدرت تناسب په پام کې نه دی نیول شوی، د استبدادي سیستم بوی ورکوي او پارلمان د سلا مشورې پر یوه اداره بدلوي. دا ټکل ګران دی چې ترکان به د یک شنبه پر ورځ کومه پریکړه وکړي، ځکه د هو او نه رای ترمنځ فرق ډیر کم دی او په شپږو کې یو ترک لا دا پریکړه نه کړی چې په ټول پښتنه کې کوم لوري ته رای ورکړي. شایي له همدې عمله د ټول پښتنې په لویانو په اروپا اتحادیه کې د میشتو ترکانو ترمنځ پراخ کمپاین وکړ.
او ساتي رډو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د کرکټ په برخه کې دا یادونه کوم چې نن د کلکتې او د سن رایز حیدرآباد د ټیمونو ترمنځ د هند په وخت په 4 بجې د مازیګر لوبه پیل شي. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان بالر راشد خان برخه لري او همدارس محمد نبی ته هم شاید نن چانس ورکړل شي. نو دا لوبه په یاد لري ځکه د کرکټ مینوال ډیر دي او دوی غواړي چې د افغان لوبغاړي وګوري او د دوی لوبه وګوري او که نور څه نوي د فیسبوک له لارې خو یې تشویق کړي. له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبری برخه سرته رسی شي. ونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی. وړاندې کوي په دې پروګرام کې ساسو پر حساب شوی پیغامونه خبرو او په پوره بجه یعنی په اوس 8 بجې او 10 دقیقې په 9 بجې له ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ظفر به ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. لکه چې خبر یاست د نوې لمریز کال له پیل سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال هم پیل شوی دی، خو د پوهنې په برخه کې په افغانستان کې تل ستونزې شته چې هواری شای کلونه وخت وغواړي. په هر صورت غواړم د خبرونې په سر کې څو هغه پیغامونه در ووروم چې تاسو اوریدونکو را سره شریک کړي دي. او لومړی یو اوریدونکي چې د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ څخه پیغام راستولی دی، د پیغام او د شکایت به په خپل د غورور په ځخ کې وورو.
تقریبا یو اصول او اصل د جنکانی اخرې کوچنیانی چې په مکتبونو کې وي هغه وېستل شو. تقریبا شپږ کال کېږي چې د جنکانو خوندې بنچې دي
او تقریبا دې کې ډیر غټ کړي دي لکه څو شو پېښلو شو خو دې شو او دا څه ګندمک شو تقریبا دا واسه کړي دي چې غټ مخې سم دی له دې ماشومان به څنګه لري چې د تعلیم په ځای باندې هم دا څه صدر کلنې څنګه کلنې ماشومان یې هغه مکتبونه نوې تر څو تر اوسه پورې دغه څه دي وزارت معرفت نه غواړم او خاص کر د بلفر چارواکو نه چې دغه په شهزاد ولسوالۍ کې د تعلیم توجه ډېر کم شوې ده ځکه نو موږ داسې د تیر په څېر کم شوې ده او دې ته توجه کې نه دا به تاسو نه څرګرته هم کاری
bale assalamu alaikum یو تن فون کوي د خوش وزارت څخه وطن دوست خبرې کوم ته سما پیغام دا ده چې پاره سکاله کې دي چې د خوش وزارت معلومینو ته د دولت له خوا نمرې نه ورکول کېږي
السلام پر احترام. الو السلام علیکم. زنه نه مننګ د سپمبر دکته ولسوالۍ څخه تاسو ته رحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپمبر لکه مکتبونه ستاسو د ماشومان پر مختلف سوي دي. په دا درې کاله ځکه سم امر ته اخې فلم چې په دا درې کاله یو شاګرد هم نه وتلی. نو کتابونه ستاسو نو استادان ستاسو او بلکې تا خاګانی خپل کیږي خانانه جوګو ته چی د امنیت انستا د خبر امنه د شی مثلا امنیت انستا ونیکه امنیت هم په جوړ په وینسا چې د امنیت تیم په بلکې شو امنیت څه مكتبونه انستا د معلومات څه زما دا هیله ده چې د مل مكتبونه تاسو را په حال کې مل مشمان د غي په څوک ساتري د غي په ډبر سره وځي جوړه ده کوم جنګونه سره کړی دا ازادي ده چې خدیره ګرم نه چې مل پیغامونه پروي او سلام
ستاسو نه مننه ګران اورور چې د سپین بولدک څخه مو پیغام راستولای زموږ یو شمیر نور دوستان هم د اسمس لاري پیغامونه راستول او پښونځیو کې د کتابونو د ستونزې یادونه پکښې ډیره سوي ده چې وای په سیمو کې شونځي په لسوي دي خود کتابونو درک نسته په همدې اړه د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل سره زمو همکار اجمل اند راغی دلیدي او لمړی ترې پښتلې چې شونځیو ته د کتابونو د لیژلو پروسه څومره پرمختګ کړی دی شغله حقمل وای
لی دفاع وزارت د سلويخت فوټل رونکو کانټینرونو یو وشت موټریز کاروان د افغانستان سویل او لویدیز او سویل لویدیز ولایتونو ته ولاړ د کتابونو غزنی زابل قندهار اورزګان نیمروز فراه بادغیس غور او هرات ته ورسېدل همدا اوس هم کتابونه چې تاسو سره خبرې کوم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي یوازې وو ولایتونو پاتې چې په غو کې پکتیا پکتیکا خوست او فاریاب دایکندی بامیان او نورستان شاملېږي موږ له تخنیکی او پلانی لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي چې دا کتابونه واستو خو لکه تاسو چې پوهیږئ په لوجستیک یو څه تخنیکی او وختګیره پروسه وي
څه فکر کوئ څومره وخت څومره وخت به ونیسي چې دغه وو ولایتونو ته تاسو وټوانیږئ په بشپړه توګه دغه کتابونه چې په پام کې نیولې ورسوي
ورسته خبرې چې موږ له ملي دفاع وزارت سره هم دا یو نیم ساعت وړاندې وکړې چې دوی مونږ دا و چې سبا بل سبا موږ ته موټر راکوي د دې موټر پر رسیدو سره به ان شاء الله موږ د پکتیا پکتیکا خوست د کتابونو ویش بشپړ سی په دوه درې ورځو کې یوازې پاتې کیږي بامیان دایکندی فاریاب او نورستان د دې لپاره هم زموږ پلان سته ان شاء الله په یو یو نیمونه کې دا کتابونه رسو پروسه یوازې دا نه ده چې موږ دلته د پوهنې وزارت لخوا تعقیبو رئیس اب جمهور شیبه په شیبه له ارګا او له ولسمشری مانی دا موضوع موږ سره تعقیبوي هیڅ نو تعلل ته پکې ځای نشته زموږ ټیم شپه ورځ لګیا دي ان شاء الله دا کتابونه ورسېږي ولادت
د سری پټونه مشته چې په کابل کې هم ځینې خونځي یا د سی خارونه چې نسبتا لوی خارونه دی اول ته به تاسو د کتابونو زیر می درلودای پاغي زینو کې هم کتابونه زینو خونځي کې کم دي یا زینو تبيخي نه دي رسیدلي په دې اړه تاسو عکس لمل
د کابل پاک لا کزه تاسو ایم لتیرو سلورو کلونو رئیس چې د پوهنې وزارت د نشرات رئیس په توګه کار کوم زموږ ټولو غټ تمرکز په دې باندې و چې موږ ژر تر ژره د کتابونو د کمښت لستون دي خلاص هغه ارقام چې موږ درلودل پلانونه چې موږ درلودل زه په دې ډاډه یم چې د کابل ښار د پوهنې د ریاست سګنۍ 840 سره تقریبا کوي هغه کتابونه چې د دوی پوزینو ګودامونو کې پاتې و دي غو توزیع په چټکۍ سره روانه ده نن هم خپل همکاران د دې برخه راغوښتي او په یوزینو ناحیو کې ختم دي او په چټي ډول سره د پوهنې رئیس هم د موضوع تعقیبي حتی مخام دی وزارت د نور ولایتونو پاک له بزته تاسو یو خبرو کوم چې متاسفانه افغانستان په بودیجوي لحاظ په هر برخه کې ستونزې لري یعنی د سه موږ ایران سره کولای چې موږ کافي بودیجه لرله کافي وخت هم درلود او بیا مغفلت وکړ او کتابونه وسنه جره سدلی برعکس موږ هر کال د کتابونو بده ته د چاپ او ویش په برخه کې خوشبختانه 100% بودیجه لګولې کته هم کته د افغانستان په ملي بودیجه کې 1 روپۍ هم نه درکل سوي خو موږ خپل هڅې کړي د ډونرانو پیسې اخیستي بودیجه مو 100% هر کال لګولې دا خپل کارنم خپل وخت کړی دي کومه خلا چې د ضرورت او د امکاناتو په برخه کې زموږ موجوده ده کله کله زموږ داخله تر اتیا سلو شپیتو 500% رسیدي یعنی ارتیا مو کسل وی دی شلو یا 500% لپاره موږ امکانات برابر سوي دي او بیا مو د ستونزو باندې دی او مشخص وخت لپاره حل کړی ده کله چې امکانات نوی بودیجه نه وي بیا تاسو نه سي کولای چې تیاری زیرمی ولري حتی په استرایي حالات کې تاسو نه سي کولای کافي کتابونه شاګردانو ته ورسوي دي د دې موضوع حل لپاره موږ د اوس لپاره دوه ټکي په وړاندې لرو یو دا چې ما هم د اوس د 500 میلیونو کتابونو یا طرح د ولسمشری علی مقام ته سپارلې کې غوي په دې برخه کې موږ د بودیجه همکاري وکړي او دا کتابونه د روان کال لومړی نیمایي وړاندې چاپ سي بیا د روان کال په پای او د راتلونکي کال په پیل کې د کتاب له هیڅ سره نه مخامخ دویمه خبر دا ده چې موږ له خپل خوا لیسیف سره مکالمې وکړلې خوشبختانه 15 میلیونه ډالر را تراکل سوي دي خو دې کې د دې پیسو عملی مصرف د ځینو مطالعو او د دوی ارزونو وروسته پیلېږي که د دې مصرف لکه سم مکتب اختیاري د اول سره راکړی شي او زر وسی بیا هم زه تاسو ته ورکولای شم چې په راتلونکو 15 کلونو کې موږ د کتابونو لوی شدید کم سره څه چې بلکې له هیڅ کم سره مخامخ نه یو
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل او چې شونځي ته د کتابونو درسولو بهیر په اړه معلومات راکول د بهیر به بیا هم مشتاقب وو او تاسو دوستانو سره به معلومات شریکو د نورو دوستانو پیغامونه هم راخلم ل زابل څخه زموږ اړیدونکو د روغتي کلینیک د نشټون څخه ګیله کړه
السلام علیکم نبی ولایم د زابل ولایم د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان د کلی اوسیدونکو نبی ولایم ما غوښتنه هم ده زموږ په ولسوالۍ کې کلینیک سه خو متاسفانه ډېر زیات لري زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ده پر راده سراسر پرته ده په ډېرو غرونو کې خو د ولسوالۍ په هغه بل سر کې کلینیک ډاکټر سته خو په دې بل طرف ته چې له خاچاپان ولسوالۍ سره تللی لري په دې سر کې د دې منطقې د مریضانو رسیدګین نه ورته کېږي ځکه هغه کلینیک چې ده هغه لرې ده په غرو کې ده هلته موټر هم ډېر زیات کم دي زموږ مریضان د مریضۍ پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي مور او ماشوم ډېرو مورانو او ماشوم ژوند له لاسه نه ورکوی ده که تاسو مهرباني وکړئ موږ ته په اختر بازار کې د منظور کوي همدلته ډاکتران راته معرفي کوي ستاسو د مهرباني الله په امان
السلام علیکم زه د فراد ولایت اند انار دریا د ولسوالۍ اند پټوی د کلیم بورجن نمیزم مړ پخپل په منطقې کې زموږ منطقې چې د بیا باندې کلینیک نه لرو خاده انتن نه لرو وادي لري د ډاکټر نه لرو مرتدا کلینیک د اشرف غنی د خاصه خدا خواهش مکو چې مرتدا کلینیک باندې پرانستي
بله السلام علیکم زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیک باندې هم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم او زموږ د مخابراتي شبکې چې د افغان بیسیم د کروشم دی د شخص کار نه کوي موږ غواړو چې د نور خدمت مترسم کی او سلام په احترام
السلام علیکم حاجی مولا خبرې کوم د زابل ولایت خوراریان د سیمې څخه زموږ دغه خوراریان په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي ورور مشکل شمیرې ته زنګ وو په شل وارې کې یو ټلیفون مو رخیږي نو که زموږ غږ دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي یو لاره وسنجي دغه یو زموږ ډېر غټ مشکل دی د منطقې د خوراریانو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده وسلام مننه ستاسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروګرام مار ته ټول ازادي رادیو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم چې د کندهار ولایت د نشین د ولسوالۍ پر موضوع خبره درته کوم چې د نشین د ولسوالۍ کې په سم کې ساده کې نه نیو چې ساده ته د پر کار نه کوي نه ځا واړه مسجد نه واړه د نور پورې څار واک پورې ورته د نو څخه د نشین د ولسوالۍ کې نو څه څنګه دې دې چې او نو څه ته د په نو وسایل برابر ته وسلام دا احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاب الرحمن سرفراز دامان کندار ولایت دامان ونصالی ستا صدا پیغام پیردم الا کوم ما پیغام نشخی ما د ولسمشر اشرف غني سخه او د رئيس د اجرائيه رئيس دخل الله سخه دا وشتنه دا خوښ مې دي چې په کندهار ولایت کې دلته دومره ظلم روان دی چې څوک یې مخه نسي نیولی. موږ په دامان ولسوالۍ کې په یو کلي کې موږ پنځه شپېته سرایه نړیږي څوک یې مخه نسي نیولی. موږ اسناد او قواجه په لاس کې لرو. هم دې د دامان ولسوال دي قمندان دي دغه دواړه راځي په زور سپېک د قومي پر بدن نور قومونه په فلزي دي دا یو قوم الکوادیس پروت دي یې په دا ساته نړۍ وای دا دکې چې چې دا دغه دی دا حکومت چې دی دا هم دکې نړۍ صرف دغه مسله نور هم دکې لاندې کړي دي هغه چا یا د ولایتي شورا مشران دي یا نور غټ مشران دي ټول هغه نیولې دي چې غټ غټ پر فل متر پاخه جوړونه راګرځولې دي دا په شیش راګرځولې دا خو دغه حکومت پیسې دي دغه حکومت سره دي دغه حکومت پیسې راځي تخته ځانو ته اندارې دي شمپیان دي ورور درې درې باندې خو دې لټین تاولونه پر جوړ کړی دي لټین اوران پر جوړ کړی دي سیمټو غټو کلاي پر جوړ کړی دي دام دي پټه کوم خواکه موږ د افغانستان یم د کوم ملک مو څه خو ولاسو موږ مجبورې چې پر خو به د ستاسو به څنګه کو اخر موږ دا ته مجبورې ما په کوم سره السلام علیکم.
السلام علیکم زاد آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ز د ګلبدین د زابل ولایت شمزول سوالی صدا پیغام پریدم فللرم چې دا پیغام مسول چارواکو ته ورسول چې د زابل ولایت شمزول سوالی د پاکستان سره پر دیورن کرشه باندې ګمرک شتنلری طالبان غیر قانوني پیسې اخلي خلکو سره خلک زوی وروي دلارم چې مسول چارواکي واوري او د زابل شمزول سوالی ته د تر سره د پلیس موجود دي هیڅ مشکلات نشته او دلته باید یو ګمرک قانوني جوړ شي باید د خلکو مشکلات ته رسیدګي وشي د دولت په ګټه کې هم ډیر دی دا مننه د ازادي رادیو څخه چې دا پیغامونه نشروي.
زه له غوړ ولایت څخه د سوالې د بنگل د سي سيزن ته زموږ د مشکلات ته د تاسو څخه راځم چې ویډیو پلو نه سه ما حکومت له داخله دا چې منګل کې څه له تاسو پلو نه کیږي او نور نو خبرونه وخت نه مثال اسلام علیکم.
او سلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه د امان د سوالې ته خبره کوم موږ د دغه دولت او صدا غوښتنه د وروره نور سرایمه ګرد د شریک کوالی سرایمه راونه ولته د امان د سوالې وروره موږ خپل کوالی لرو د موږ د دولت او صدا غوښتنه کوو چې دغه د توغو مخنیوي وکړي وروره موږ راځي او ښنان ټول یا ساتر کړل وروره سرایمه کومه سترانه ونی چې موږ کوالی ته موږ اسنات یې دا غنه کې وروره بل خپل پر سر باندې راوځي سرایمه چې نه لري ام چې وای دا څه خلاص کړی دي موږ د چاته وځو او چاته دغه پاره دا وروره د موږ د دغه په وخت د مخکې رئیس جمهور په دغه سره د مشو ورغلی وروره موږ اغه تاریخ دا کړه د غای حاضرې دا سره سوال دی په حاضر زموږ وروره دا هم چې موږ غټرې دي چې نه وځه د امان او رسوالۍ نه پرېږدي وروره موږ دا غوښتنه د دولت څخه کوو چې موږ جړه موږ یو خبره درې دا پرې ورسي و سلام سلام علیکم.
بلې السلام علیکم د اسلام ګرمه حاضر سوال نه خبرې کوم. پاکستان کې اختیار کاچاک بندې دی لوګار دی لوګار دی حاضر سوال دی لکړې لار دی بند کې دی لنګرار دی کې خوښ دی کې لوګار دی کې دی پکتیا دی ټول کاچاک دی روان دی خپل حاضر کې کوم غاړه کړی کې د حکومت خو لنګر کړل کې وګړي په کلو باندې ډریس اور د حکومت ولې په نظر نه کې.
سلام علیکم زه تاسو ټول رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحق میزم د سازدین زوی یم د فراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ یم د تدازمن پلچکان دي جوړ شوی اعلان کې مو شریکار کړی مو وو په ځاد کړی دا رودونه د خین دا سکری شاسکال معلومه مې راته ویل نه جوړی نه کوي مسته خدمت وکړي دا موږ پښتنګ د دې وخوري جوړوي.
مننه کوم دوستانو ستاسو پیغامونه او شکایتونه مو د دې خبره کړه. هله د چي چارواکو هم اوریدلې وي او ستونزې مو هواري سي، بیا هم ستاسو نورو ټلیفوني تماسونو ته پته ميو. د دې پروګرام په تنظیم کې زما همکار تایر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه غواړم چې د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او موږ تخپل ستونزې وایست ازادي رادیو تر اړوندو مسولینو رسوي. نور مو پر خدای سپارم. علامه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سن ورک چې خلک پرنا پسې مري سنو تڅن ورک چې خلک پرنا پسې مري دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلري وخت برازي شکاروان یکلد زوخلی ونی راشت ساروان یکلد زوخلی ونی بغرونو سر